په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه مو چې زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې خبري پوښښ ته ځانګړې شوې. د ازادي راډیو له خبريالانو به د وروستیو پرمختګونو حال واخلو. له ګډونوالو له دې جرګې له ګډونوالو تنظیمونکو له چارواکو او د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو. دغه راز ستاسو نظرونه هم اخلو. لوی جرګه په څو شیبو کې پیلېږي. دا شیبه د قران کریم تلاوت روان دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په څو شیبو کې پایل سوا او ولسمشر به ورته وینا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسی. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانوي. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي شیبه مخکې پایل سوه. دغه شیبه دوه روانه ده او ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غني جرګې ته وینا وکړي او رسمي پرانیزي. د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي چې 10% یې ښځې دي. د دې جرګې د جوړونکي کمیسیون د دارالانشا مرستیال ناهیدی سورابي پرون د جرګې پر اجنډا خبري وکړي.
تعریف په چگونگی دستیابی به صلح و چارچوب مذاکرات
سولې ته رسیدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکرو چوکاټ هغه دوی اجنډا وي دي چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې وربندې بحث کیږي. د لوی جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې سوله وسی. خلیلزاد دا خبره پرون تلو نیوز ته په یو بحث کې وکړه.
ترجیح می دیم که اول مسئله سوله
ترجیح ورکو چې اول د سولې مسله له انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمی کیدای سي کنه د انتخاباتو لپاره د هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهیله شولې و چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. شغلی خلیزت په تیرو اوو میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په ویلامې کې ویلي چې دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کوسوو ترمنځ د ډیالوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کوسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبري وروسته له هغې په ټپه ودرېدی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تیر نومبر میاشت کې د کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدر اعظم راموش هاریدانای ویلي چې دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نه وي ښوولی. بلګراد بیا ویلي چې تر هغو چې دغه تعرفه نه وي لرې سوې له کاسوو سره به نورې خبرې نه کوي. پیران کې د بشري حقوقو زندانې سوی مدافع میرمن نرګس محمدی بیرنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د هغې مدافع وکیل محمود بهزادی ایرنا خبری اژانس ته وکړه. نرګس محمدی چې د شنبې پر ورځ روغتون ته وړل سوی وه ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عاجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرګس له روغتون څخه ایوین زندان ته انتقال سوی او معلومه نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او کنه. نرگس محمدی پیران که د بشری حقوقو د مدافعانو د مرکز پخوانی مشره ده او په سریلانکا کې مسلمان شدی د مخ پټولو له نقاب څخه منسوي. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی سر له نن دوشنبه نافذیږي. دغه قانون په سریلانکا کې د تو ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عمل کیږي. اسلامي دولت ډلیا دایش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. اته ورځې مخکې د یکشنبه پر ورځ د سریلانکا د پلازمېنې کولا لامبو او ځینو نورو ساحو پر هوټلونو او کلیساګانو لږ تر لږه اته درنې چاودنې وسوې چې په کې څه باندې 250 کسان ووژل شول او له 500 څخه زیات نور ټپیان شول. په لسګونو مشکوک کسان د دغو بریدونو په تړاو نیول سوي خو سیمه ییزو چارواکو او په کولمبو کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې ګن توندلاري له چاودېدونکو موادو سره لا هم آزاده نه ګرځي. په سریلانکا کې د تېرو اونۍ له خونړیو بریدونو وروسته وضعیت شنه نه بلل کېږي او خلک په بیره کې اوسېږي.
له سلام مسالې نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره. ولکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه مو ډیره په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې خبري پوښښت ځانګړې شوې ده. دا جرګه د کابل د پولیټکنیک په پوهنتون کې د لوی جرګې په خیمه کې څو شېبې مخکې د قرآن کریم په تلاوت سره پرانستل شو او اوس ملي سرود غږول کېږي. د دې جرګې لپاره چارواکو ویلي چې ښه ترتیبات نیول شوي. شاوخوا 3000 کسان د افغانستان له مختلفو برخو راټول شوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کوي. دغه راز له مخکنۍ ژمنې سره سم چارواکو ویلو چې 10% ګډونوال به ښځې جوړوي. نږدې 200 ګډونوالې هم ښځې دي. د ازادي راډیو خبریالان هلته د جرګې له تالار سره نږدې دي. دغه راز له خپلو خبریالانو سره تماس نیسو، د کارپوهانو نظرونه اخلو او د تنظیمونکو سره غږیږو او همداراز له چارواکو سره هم. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم د شبه د کابل د لوی مشورتي د جرګې له تالار را سره دی. شفق صاحب راته ووایه چې جرګه خو مخکې پیل شوه، اوس روان دی.
سلام علیکم نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، لویه مشورتي جرګه پایل شو د جمهور رئیس لرا تک سره سم، او ټاکل شوی دا چې په سودا کو کې ولسمشر غنی هم د جرګې ته خبري وکړي او ورسره بیا د جرګې د رئیس ټاکلو موضوع راوړاندې کیږي. د جرګې مسولین وایي چې له 3000 څخه اضافه یا زیات غړي د جرګې ته راغلي دي چې شاوخوا 200 لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، شاوخوا 200 تنه خځې دي چې 10% جوړوي، او دغه راز ویل شوی دي چې تر 500 زیات خزی ولسوالۍ څخه د مختلفو ولایتونو ولسوالۍ څخه پکې ګډون کړی دی، او د دوی لپاره دلته د دغه جرګې لپاره ټینګ امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي. او په جرګه کې به اوس د جمهور رئیس خبرې پیلېږي او وګورو چې جمهور رئیس به څه وایي.
مخکې جرګه د قران کریم په تلاوت سره پیل شو، ملي سرود وغږول شو، د اجندا سره سم د سولې په اړه یو لنډ جوړ شوی فلم اوس ګمانم چې په تالار کې ننداري ته وړاندې شوی. په دې کې ښیي چې په افغانستان کې جګړو خلکو ته څومره زیانونه رسولي او سوله یو ضرورت دی. د اجندا تاسو ته رسیدلې ده. د جرګه 4 ورځې دوام کوي. نن په ویناو سره پیلېږي، وروسته کاري کمیټې جوړېږي. په دې اړه لیک اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او د اجندا په اړه څومره معلومات چې موږ ترلاسه کړل، اول به محمد عمر داوودی مشورتي جرګې د کمیسیون مسؤل هغه به خبرې کوي، معلومات ورکړي، وروسته به جمهور رئیس خبرې کوي، او بیا به تر غرمې یا تر غرمې نه لږ تر وروسته تر ممکن تر 3 بجې پورې رئیس د ټاکلو او د کمیټو د جوړېدو خبره کوي. وروسته به ټول غړي زی په مختلفو کمیټو کې تقسیمېږي، او دوی به 3 ورځې دغه کمیټو کې بحثونه کوي. په وروستۍ ورځ چې پنځشنبه ورځ ده، بیا به هر کمیټه خپل راپور، کاري راپور وړاندې کوي، او د وروستۍ ورځې له غرمې نه وروسته به هغه یو مشترک اعلامیه چې کومه مشوره دوی ورکوي او کومې پریکړې کړي او څه غوښتنې دي، دغه به په یو اعلامیه په بڼه باندې وړاندې کیږي.
تاسو چې نن د لوی جرګې ځای ته روان وئ، که لږ څه د امنیتي تدابیرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. په افغانستان کې له دغسې مراسمو یا دغسې لویو غونډو سره خو اکثرا د حملو ګواښونه هم ډیریږي، ښه ترتیبات نیول شوي؟
نو کله چې موږ سهار راغلو، دغه سیمه ته تدابیر ډیر شدید دي. امنیتي ځواکونه په مختلفو کمربندونو کې دي. په هر کمربند کې دوی تلاشي کوي، دوی پوښتنه کوي د موټرو د اسنادو، دا چې موټر کار لري کنه، او دغه راس کله چې جرګی ته نږدې سیمه ته مونږ راغلو، هلته بیا دوی ټول وسایل ته اجازه نه ورکړي، یوازې هغه وسایل چې هغه اجازه نامه لري او مشخص کارتونه لري، او دغه راس هغه افراد چې هغه د جرګی هغه مخصوص کارتونه لري هغه ته اجازه ورکول کیږي، او کوم کسان چې په شاوخوا ته کورونه دی هغه ته هم په یو ډول سره اجازه ورکړي، ولې ډیر قوي بدني تلاشي ترې اخیستل کیږي. یعنی تدابیر امنیتی په مجموع کې ډیر شدید دي، او همداوس زه تاسو سره خبرې کوم هم د ملي مشورتي د جرګې ملي مشورتي جرګې په فضا باندې هلیکاپټر ګرځي او تدابیر ډیر شدید دي.
شفق صاحب، رسنې د دغه نوي نظام یو لوی لاسته راوړنه ده. مخکې هم تاسو له همدې ځایه په 2002-2003 کلونو کې د ازادي راډیو ته د لوی جرګې د اضطراري جرګې د اساسي قانون د جرګې ګمانم چې راپورونه ورکول، کوم توپیر وینئ؟ د خبریالانو لپاره اسانتیاوې رامنځته شوي دي، یعنی اوس ښه ترتیبات نیول شوي چې دوی وکولی شي دا لوی جرګه ښه خبري پوشښ تر لاندې ونیسي؟
نو په اول کې چې موږ راغلو یو څه مشکلات وو. اول خدا وایم چې دغه ځل هغه کوم میډیا سنټر یا هغه رسنیو لپاره هغه کوم مرکز چې جوړ شوی د تیرو جرګو لپاره چې په مقایسه چې خبریالان هلته اوسېدل دا ځل ډېر لوی ځای ده، او خبریالان هم دا ځل زخت ډېر زیات راغلي دي. د افغان خبریالانو تر څنګ یو شمېر د بهرني خبریالان هم راغلي دي دغه پوښښ لپاره. په اول کې یو څه تخنیکي مشکلات وو د تصویر د اخیستو او د دغه نورو، ولی اوس چې زه ګورم او خبریالانو سره مې خبرې وکړې، دوی ویل چې یو څه سهولت راغلی، څه مشکل خاص نشته او دوی کولای شي. او دغه راز هماغه د پخوا کومې جرګې چې جوړېدلې هماغه چې ګروپونه باندې تقسیم شوي دي خبریالان، او دوی ډله ډله یا ګروپ ګروپ د لوی جرګې خیمې ته ځي، اولته هغه کوم لازم معلومات چې دي او امکانات شته هغه دوی ترلاسه کوي.
بله شفق صاحب، تاسو نه به بیا هم معلومات واخلو. اوس ګمانم چې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی د مایکروفون تر شا دی، او ګمانم چې لنډه وینا اوروي او برخه به واورو.
یک مشورتي صلح افتخار داریم که لوی جرګه را امروز رسما با سخنرانی جناب شما افتتاح کنیم. قبل از سخنرانی جناب شما یک چیز گزارش ضروری است خدمت شما بزرگان و هم اعضا و مهمانان. نقطه اولی است که تا جایی که بر معلومات ما تعلق داره و یقیناً که شما هم با او موافق باشین که لوی جرگه انشالله که بزرگترین لوی جرگه تاریخ معاصر افغانستان است. سه هزار و دوصد عضو منتخب داره ایلوی جرگه و 300 مهمان است. همه اعضای رکن اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای کور دیپلماتیک مهمان هستند. وزرای محترم، مشاورین ریاست جمهوری، والی صاحبا، اینا همشان به حیث مهمان امروز اشتراک دارند.
د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا کوي. لنډه برخه مو واورېده، لکه څنګه چې د په وینا کې مو واورېدل څو شېبو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د تالار تر لاړ شي د مایکروفون تر شا او خپله وینا به لوی جرګې ته واوروي. خو اوس زو د کابل نه د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته خراغ لاس بخنه غواړو چې تاسو ډیر په لاین کې پاتې شولئ، خو مونږ هم کوشش کوو چې اوریدونکو ته د جرګې له تالار هم یو څه معلومات ورکړو. له تاسو غواړم وپوښتم چې دا جرګه ډیرو لورو تحریم کړې ده، په حدود د 12 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټیمونو ځینې نورو لورو هم تحریم کړې ده، څه فکر کوئ چې دغه جرګه به ماسر یت ولری نتایج به ماسر وی د سولې په برخه کې؟
سلام اوران کوم تاسو ته د غوړي دور کوته. زه فکر کوم چې هر هغه اقدام چې هغه وکړي چې په افغانستان کې سولې راوړي هغه د تایید وړ ده. اما جرګه د موږ تاریخ کې زموږ فرهنګ کې او مشوره هغه مسؤلیت لري چې پیره پرابطه و اجماع وجود و ندیم. یعنی خونه باید په مسئله باندې بحث وکړي او همدارنګه یو حداقل یو نظر وجود لري. یو څه چې افغانان پکې متحد دي، هغه دا ده چې سوله باندې ټولې خواوې د افغانستان ټول خلک د افغانستان سیاسیون معاصل شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه دا ټول توافق لري، اما په میکانیزمونو باندې اختلاف وجود لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د زیاتو سیاسي معاصلو څیرو د کاندیدانو د ګوندونو د مشرانو او استازو نه ګډون طبیعتا د جرګې په مسؤلیت او لاسته راوړلو باندې به ناوړې اغېزې ولري. او یو ډول د جرګې ښکاري چې حکومتي بره نیولی ده.
اسلام عزیز صاحب، داسې ښکاري چې تاسو یو څه ناروغ هم یاست، خو ډېره بښنه غواړو چې تاسو ته مزاحمت درکړه. یوه بله پوښتنه هغه بله هغه دا چې ولې دغه د سولې په برخه کې یوه کورنۍ اجماع نه رامنځته کېږي؟ تر اوسه پورې ډېرې هڅې شوي، افغان ولسمشر نور اړخونه په دې تاکید کوي چې مونږ دغه اجماع رامنځته کړي، خو په عملا لیدل کېږي چې کورنۍ اجماع د سولې په برخه کې نشته. موږ شاهدان وو چې 2.5 کسیز پلاوی د افغانستان د دولت لخوا وټاکل شو چې دوه تر لړ شي، هغه هم په وروستۍ شېبه کې لغوه شو. په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې په نړیواله سطح د افغانستان د سولې لپاره اجماع رامنځته شوی دی. سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هم هڅې روانې دي، مګر په کور کې مونږ دننه دغسې یو شی نه لرو، ولې دومره ناتوان یو؟
دو اړخونه به یې وڅېړو. یو اړخ دا ده چې په یو مملکت کې 40 کاله د بې اعتمادۍ فضا حاکمه شوي، ایدیولوژیکانو سره تقابل کړي، جنګونه شوي، ناخوالې رامنځته شوي دي، پایله به یې هم داسې یو شی وي. دا ډېره د انتظار لرې نه ده. یوه مسله بله مسله دا ده چې متاسفانه د ملي وحدت حکومت تپسات که و نو مشروع هو حکومت لا اول نه دونه سایک رایت سه حد پاپ خفل باین سکه و اجماع را من سکی، یعنی دارت دعا مخالف کلو پونت چه ده جانکی ده پول سافت را من سکی دونه سایک رایت سه پاپ خفل باین سکه ده اقلی و اجماع را من سکی. بل ده افغانستان ده دولت را باشی پده وره توانه ده چه پول سیاسی خواهر بانده را طولی که و ده اعتماد فضا را من سکی. دا بل مسله ده. زه فکر کوم چې چیرې دا وضعیت دوام وکړي، لکه چې په دوحې کې د دوحې غونډې ته بې پایلې وو، داسې جرګې به هم بې پایلې وي او نتیجه به ونه لري.
دغه مختلف لوري په تېره بیا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو ټیمونو چې دغه لویه جرګه یې تحریم کړې ده، آیا د دوی لپاره دا مهمه وه چې دغه جرګې نه استفاده ونشي، افغان ولسمشر د خپل مشروعیت د غځولو لپاره لکه څنګه چې دوی ادعا کړې ده، آیا دا واقعا هم د لویو جرګو جوړېدل په افغانستان کې که تاریخ ته یې وګورو په یو ډول باندې هم له دې نه استفاده شوې، هغه د نظام حاکم په راس کې چې هر څوک په یو ډول ورڅخه استفاده کړي، آیا دغه اندېښنه د دوی په ځای ده چې له دې جرګې به نه د سولې لپاره بلکې د نورو اهدافو لپاره استفاده وکړي افغان ولسمشر؟
زه فکر کوم چې اولین سوال دا ده، هر افغان که چېرې دغه جرګې دایرېدو لپاره څه ضرورت و؟ د دې لپاره د جرګې اساسي اجنډا د سولې مسله ده. د سولې په ارتباط ټول افغانان اتفاق لري، یعنې مطلق اکثریت چې څنګه نشه زیات افغانانو وړې چې په افغانستان کښې سوله ده، څنګه کېږي څوک شک نه کوي او د شک چارې وجود نه لري. او په داسې حال کښې چې هلته ادرسونه پیدا شوي د سولې لپاره، مثلا دوحه، مثلا ماسکو، مثلا د امریکا ځانګړی استازی بنګلي اجماع، داسې چې ګوته چې دا تخنیکي کار نه دي، باید په میکانیزمونو باندې راجدل شي وای، نه داسې یو لویه جرګه راوغوښتل چې په دومره لوی نصب دومره لویو ستونزو باندې. یوه مسله. او بله مسله دا ده چې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، متاسفانه حاکمې دغه معمولا د جرګو نه څه استفاده کړې، دا هم زمانه پوهوي چې خبرېږنې هم له دې جرګې نه د ځان په ګټې څه استفاده ونه کړي.
بلې نصر الله ستانکزی له تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی تاسو نور زحمت نه درکوو پوهیږو چې غږ مو اواز نه مو ښکاري چې ناروغ یاست خو په هر صورت د جرګې له برکت هغه دی تاسو هم رخصت یست یوه هفته یوه اونۍ به په کور کې یاست او کله چې بیرته پوهنتون ته ځئ د ټولګي په مخ کې درېږئ نو په دې هیله چې ناروغي مو هم روغه شوي وي او هغه غږ مو چې اوس معلومیږي چې سم نه دی تاسو ته عاجله شفا غواړو. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو موږ د کابل د پولي تخنیک له پوهنتون چیرې چې لوی جرګې په تالار کې په خیمه کې د مشورتي لوی جرګې محفل روان دی نن ټول خبري پوښښ مو په همدې څرخي. همدا شېبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا کوي. تر اوسه پورې وینا نه ده خلاصه شوې خو د کابل استډیو زما همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د لوی جرګو تاریخ ته انکتنه کړې. لکله لوی جرګې پیل شوي په تیره بیا د افغانستان په معاصر تاریخ کې او د کومو اهدافو لپاره دغه جرګې دایرې شوې دي؟ اکرام صاحب که په لنډه توګه ووایي ځکه چې په څو شېبو کې ممکن ده چې افغان ولسمشر هم راسي او خپله وینا پیل کړي. مهرباني.
دلچسپی داشتن و میخواستن با مصرف
گیگی بله قبل یه وار بیاد سولی دم دست
بله اکرام صاحب یو تکنیک ستونزه و مهرباني
کابل یو ور بیا د امداد سي دی ویلوې جرګي مشورتي جرګي کوربه د چهدافي د تیرې سلويخ کلنې جګړې پاتې د حل لارې مندل دي. د لوی مشورتي جرګي د جوړېدو کمیسون ویلي چې په دې جرګه کې نګدي درې زره کسان برخه دي چې ډېر سلنه یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخول لس کلونو کې شپږمه لوی جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو باندې جوړېږي. په 2002 میلادي کال کې سراري لوی جرګه و چې حمید کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې د مشر په توګه وټاک. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراري لوی جرګې په پایله کې د کابل یو ور بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماټیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسانې ګډونوالو. یو شمیر قانون پوهان دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې لارې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت لپاره اساسی قانون تصویب شو. لډلی ګل رحمان قاضی ازادي رادیو ته ویل
تمام سیاسین هغه اقل بعد از تانستن کې د ورځې اجنیز بشینن او به یک موافقه یا اجماع سیاسی درسته چې وقت جنگ داخلی در افغانستان یې خودش یک نتیجه کاملا ملموس و قابل حساب است و دومی هم نتیجه از این بود که قانون اساسی به تصویب رسید. نظام معرفی کرد به مردم افغانستان و اراده مردم افغانستان و او نظام شامل قوای ثلاثه بود.
خو ځینې کسان نوري صاحب باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي اوسنۍ جرګې غړې ده او د امنیتي تړون د لوی جرګې ویان د ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پرېکړې چا ونه منلې.
لوی جرګې قانون اساسی و لوی جرګې اضطراری هم یکی جرګه هایی بوده که فیصلهایش الزامی بوده ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصلهایش تشریفاتی و فیصلهایش فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زباله در نینداخت.
نوری صاحب لدی دو جرگو را وروسته پا افغانستان که پا دیر لسواته تیل مدیش کال که در افغانستان و پاکستان ترمنز در سول گرد مشورتی جرگه جوڑه شوه چه پایلی تر دیر روخانه نشوی او خی نتیجی ندر لودی. همداشان پا دیر لسواته تیل مدیش کال که در سول لوی مشورتی جرگه جوڑه شوه چه پایلی که در پا افغانستان که در سول شورا رامنسته شوه و پا فعالیت باندې پایل وکړه. ولدی روس په 2013 کال کې له امریکا سره د امنیتی تړون لوی جرګه چې تقریبا څلور ورځې دوام وکړ خو ظاهرنی نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حمید کرزی لوري هم و نه منل شو. یو شمیر خلک د وسنۍ جرګې په اړه وایي چې د دې جرګې پایلې لا نامعلوم دي چې روس ته د څه پایلې راوځي د دې جرګې ناغه څه دي چې وسورته جواب نشي ویل کېدل. بلې نور صاحب
اکرام صاحب لتاسو نه مننه موږ هم منتظر یو د افغانستان خلک هم د تسترګې پلار دی چې کچېری وکول شي دا جرګه په افغانستان کې د جرګې د پای ته رسیدو او د غرض د سولې د ټینګېدو په برخه کې معاصره تمام شي. لتاسو مننه بیا به هم لتاسو سره تماس ونیسو د لوی جرګې د مشورتې لوی جرګې په اړه د ازادي راډیو خبرونې نن مهیروي د غرض د جرګه څلور ورځې دوام کوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې د جرګې د وروستیو پرمختګونو په باب تاسو شیبه په شیبه خبرو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل د افغانستان د لوی د مشورتي لوی جرګه د کابل د لوی جرګې په خیمه کې امپایل شوي. همدا شیبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي. تر اوسه وینا نه ده پای ته رسیدلې. جرګه مخکې د قرآن کریم په تلاوت سره پیل شوه، وروسته د هیواد ملي سرود وغږول شو او له عمر داودزی وروسته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی راځي او د جرګې برخوالو ته به وینا اوروي، او وروسته به هم د اجنډا لمخې د مشورتي لوی جرګې د اجنډا لمخې اشرف غنی د لوی جرګې رئیس معرفي کوي. د هغه نه وروسته بیا د لوی جرګې کاري کمیټې جوړیږي او کاري کمیټې به وروسته په مختلفو برخو خپل کارونه پیلوي. د پنځشنبې تر ورځې به د کاري کمیټې خپل کارونه ته دوام ورکوي او وروسته به خپله نتیجه اعلانوي. ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د دې جرګې تنظیمونکو ویلي چې نږدې 3000 ګډونوال د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه په دې جرګه کې رابلل شوي. د غرض شاوخوا په سلو کې 10 هم خزینه ګډونوال دي. د جرګې تنظیمونکو ویلي چې په دې جرګه کې له ټولو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه 498 خزي رابلل شوي. 510 هم یوازې د ولایتونو څخه دي له کابل پرته. دا جرګه لکه څنګه چې مخکې مو ویل، یو شمېر لورو په تېره بیا له لسو زیاتو د ولسمشرۍ انتخاباتي ټیمونو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون تحریم کړې ده. د جرګې په دننه کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی هم یو د جرګې له ګډونوالو دی. مخکې د ازادي راډیو خبریال مخکې له دې چې دا جرګه پیل شي ورسره غږېدلی و چې دوی په کوم نیت په دې جرګه کې برخه اخیستي. سعیدی ورته ویلي چې دې جرګې ته د دې لپاره راغلی چې په لومړیو کې غواړي پوه شي چې دا جرګه په کوم لوري روانه ده. که چیرې یو ملي خط یا ملي لوري باندې روانه وي، تر اخره پورې به پکې کینی کنه له جرګې به لکه د نورو په شان چې تحریم کړی دی هم راووزي. اجمل تورمان ورسره مرکه کړې ده. مرکه به واورو.
زه اوس د لوی جرګې په تالار کې ناست یم، تحریم کوونکی نه یم، اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو، چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو. یعنی موږ تصمیم ته انتظار یو.
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکې لدې د یو شمېر مخالفینو لخوا ویل شوې دي د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و باید یا د څولې د هڅو په سر کې جوړه شوی و او یاده چې نتایج لاندې ول. د جرګې د وخت په اړه استاسی نظر څه دی؟ دای وخت چې جوړ شي
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د سولې اجنډا به معلوم شي، د سولې سرنوشت به معلوم شي، د سولې ټکي به معلوم شي. حکومت دا خبره کوي. یعنی مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې دی وخت نه وو. یعنی زه نه پوهیږم چې کوم وخت وو چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې لپاره موږ جاری کړی چې سولې په باره کې خبرې کوو. هغه اجنډا ګانیم چې به ولوستل اوس په کتابچې کې اجنډا لیکلی چې یوازې د دې جرګې بس ټول د سولې په باره کې دي، نور اجنډاګانې نه څه پکې.
تاسو سره تر اوسه پورې اجنډا نه ده شریکه شوې سید صاحب؟
اجنډا لیکل شوی چې ټول بحثونه په دې جرګه کې د صلح د پاره دي. بیا نو فکر کوم چې لس بجې رئیس جمهور غني به راشي، بیا یې به ورکړي، وروسته بیا نو کمیټه ټاکل کیږي. یو شل یا دېرش یا هر څومره چې کمیټه ټاکل کیږي کمیټه بحث کوي چې په آخر کې بیا نو داسې معلومیږي چې اجنډا نه شي. دا جرګه درې ورځې نه ده، څلور ورځې ده. یعنی د فنکشن مې مفشین به خلاص شي.
یعنی تاسو په څلور ورځې د جرګه تعقیبوي سیدی صاحب بعد اغه نو
یانو زه تکراروم زه پیګم چې زما اواز پخ شي زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي تصامیم څه ده.
یعنی پلانستون کې غونډه ته ماتل سیدی صاحب
یا یا ګوره زه ګورم چې د وطن په ګټه وو فیصلې په ګټه وو زه تر اخره پوری دفاع کوم ولاړم چې جرګه فرمایشي وو بیا نه نه پاتې کیږم زه د افغانستان دی بچی په سفر
د سس چارو کارپو احمد سیدی د جرګې یو ګډونوالو لکه څنګه چې د خبرو کې مو واوریدل د جرګې ته ورغلی غواړي پوز شي کچېرې ملي ګټې د جرګې تعقیبوي نو تر اخره پورې به په جرګه کې پاتې شي کنه لکه د نورو سیاستوالو په څیر دی به هم تحریم کړي تر اوسه له شاوخوا د ولسمشرۍ دولسو ټیمونو دغه جرګه تحریم کړي یو شمېر نورو لورو هم تحریم کړي او ویل دي چې په اوس وخت کې د دې جرګې جوړېدل کومه د لپاره کومه ګټه نه رسوي. بیرته به د لوی جرګې تالار ته لاړ شو. تر اوسه پورې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي. وبګورو چې د وینا په دې برخه کې څه وایي.
لوی جرګای قبلی حداقل شش ماه در بر گرفته به آمادگی. این لوی جرګه رسما یک ماه و ده روز گرفته که آماده شو با همه
بله
ارتباط گرفته شد و از لحاظ تعداد هم خدمت ها نرس کردن که بزرگترین لوی جرگه است. در تو یک حالت که با فرصت کم بزرگترین لوی جرگه را شما دایر می کنید حتما نقایص می باشه نقیص های می باشه. در اگر در خدمت ما در عرضی خدمات ما از منیز دارالانشا کمیسون کمی و کاستی بوده ما از پیشتان معذرت می خواهیم. انوزم دو سه روز مانده میشه اصلاح کنیم که ما تماس بگیریم مشورایتان بگوین اصلاح شده میتانه. اما بالاخره ایتو یک جلسه بزرگه که تنظیم میکنیم و ترتیب میکنیم در این ارگانهای مختلف دخیل میباشه و
ده مشورت لوی جرگه ده جوریدیو ده کمیسون ده رئیس عمر داودزی خبری مواوری ده تر اوس پوری وینا کوي. خغلی عمر داودزی با افغان ولسمشر اشرف غنی ده تریبون تا راغواړي او ولسمشر اشرف غنی به هم ده جرگه ګډونوالو ته خپل وینا هم پیلوي په څو شیبو کې. البته خو ده څو تنو کابل خاریانو نظرونه به واورو چې د مشورتي لوی جرګې په اړه دوی څه فکر کوي.
زما نوم فیض الله دی. شجدرک اوسیدونکی کابل. لوی مشورتي جرګه زموږ د افغانستان لپاره ډیره مهمه او اساسي جرګه ده د امنیت د ټینګښت لپاره او غواړو چې طالبان راشي سولې ته او سوله وکړي د افغانانو سره او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سوله راشي.
نن زما حجی عمر ده کندوز سیدون که د مشورتي لوی جرګې د پاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو بعد د خیر چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحالی دا خلک چې راټول شوی دی الله پاک دی دوی ته توفیق ورکړي چې د سی ولاره د حل د خیر پیدا کړي چې د ټول افغانستان د اسلام په کې خیر.
ما نوم شاور شینواره دا لویه جرګه جوړه شوې د ازمنګ شان غریب خلک خورته پته مدي چې خدای به سوله راولي. خو تر څو پورې زه خپل فکر کوم افغانان خودخوا دي د هر چا خپله ګټه چې نه وي سوله نه مني. هر چا چې ګټه نه وي سوله نه مني. اوس دا کوم خلک چې دلته غونډ شوي دا به م یو شی یو به بل شی یي قاطع خبره په دې کې نشته چې ویې چېره دا سوله ده وشي.
د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په باب ده چې دا لوی جرګه به د سولې د ټینګېدو لپاره څومره مؤثره وي په دې اړه یې خپل نظریات راسره شریک کړل. ازادي راډیو اورئ لکه څنګه چې تر اوسه پورې راسره یاست دا خبري پوښښ مو ټول په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې یا په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته ځانګړی شوی دی. همدا شېبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا ګمانم چې پای ته ورسېده او اوس افغان ولسمشر اشرف غنی وینا پیلوی پیل کړه.
د افغانی ټولنې د هر نسل او هر قشر څخه انتخابي استازي دلته د لوی جلګې په تالار کې د یو با عزته چتر لاندې راټول شوي دي. ښه راغلاست په لیبو راغلی. اورزگان، بادغیس، بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، تخار، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، فرا، کابل، کاپیسا، قندوز، کندهار، کنرها، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هرات، هلمند، وردگ، ولایات پر افتخار کشور عزیز ما. هر یوم اماد زلی او کوتایی او پا گده دده عظیم ملت استاسیه. خراب لاست. کتگوری های شامل جرگه: اعضای شورای ملی افغانستان دوره ابدوم مبارکتان با. اعضای محترم شورای ولایتی که زحمات نهایت زیاد کشیدن و این جرگه معظم مدیریت کردن، از هر کدامتان تک تک و از همتان جمعا تشکر. اعضای شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان جناب کشاف صاحب و طول علمای محترم، نمایندگان اتحادیه‌های حقوقدان و انجمن وکلای مدافع، نماینده های احزاب سیاسی ثبت شده، نماینده های اشخاص دارای معلولیت جنگی، از هر کدامتان تشکر و تعهد ماییست که به هر خانواده جنگ دیده گوش میتیم و عدقمشان خود شریک میدانیم. نماینده های حرکت مردمی صلح هلمند، لطناک و پخونم جارسم. نماینده های خانواده های قربانیان جنگ 18 ساله گذشته، نماینده های خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی، نماینده های با افتخار سکا و اهل ونود افغانستان، نماینده های کوچه افغانستان، نماینده های متخصصین افغان مقیم خارج، نماینده های مهاجرین افغان در ایران، نماینده های مهاجرین افغان در پاکستان، مکبستر گلاریو تاس طول مهاجرین بیا به مهاجرین اونو وسته او برده ده وطن خیلی تراز. نماینده های نهادهای علمی و اکادمیک، نماینده های نویسندگان و شعرا، نماینده های هنرمندان، نمایندگان ورزشکاران، از هر فدراسیون یک تن به شمول برد کرکت و قهرمانای کرکت و فوتبال خود خوش آمدید میگیم.
افغان ولسمشر اشرف غنی ده چه د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ته خپل وینا اوروي.
ملی زنان برای صلح به شمول خانم اول، نهادهای مدنی و سازمانهای اجتماعی، نهادهای ملی و مدنی جوانان، زوان رهبران، توانمند خزه او د ټولنې معزز اینی علما او سپینگیری وینم او جناب استاد، جناب حضرت سالیس، جناب قاضی القضات، جناب کشاف، جناب غزنفر، پول نور مشران، جناب دکتر سیما سمر، به هر یونم نخلم، جناب مسلم یار، جناب ارغندی وال، او خاصتا اما دیر خوب رو جناب استاد دانش او جناب دیقانپور که در شورا معفتی رئیس ده د کابینه محترم غړي او نور ټول د مجلس کې له حضور نه مننه کوم. د زما لپاره د ویاړ او خوښي ځای دی چې د ټول افغانستان څخه د ولس 3200 استازي د یو با عزت چتر لاندې طالبانو سره د مذاکرات او د حدود او چوکاټ ټاکلو په خاطر سره راټول شوي. نن د ټول ملت سترګې د سولې دغه عظیم مشورتي جرګې ته تکرار کړو. نن د ټول ملت سترګې د سولې دغه عظیم مشورتي جرګې ته. هر افغان تاسی باندې اعتماد کوي چې د افغانستان راتلون کوي تاسی په خپل تدبیر په عقل او په درایت سره او وطن سره په ژمنه وټاکي او زه تاسو باندې مطلق اطمینان لرم. حرمتلی قوم، بویوکلری، وکیللر، آفسینگلرلر، اناغلر ویاش، یګتلر تنچیکلیک مصلحتی لوی جرګه ته
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ته افغان ولسمشر اشرف غنی وینا کوي. له کابل د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي هم را سره د ټلیفون په لیکه د اعظمي صاحب خبرونه ته راغلست. اشرف غنی په خپل وینا کې دغه د سولې مشورتي جرګه مهمه وبلله او ویل چې د ټولو خلکو سترګې هم دې جرګې ته ور اوړي. د طالبان سره تر اوسه خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان دولت ونتواند چې هغه 2500 کسیز پلاوی هلته واستوي، نو دغه جرګه او طالبانو هم خپله دغه جرګه نمایشي بللې ده. دا جرګه به څومره مؤثره وي ستاسو په نظر؟
ډېره مننه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې جرګې کې افغانان ویشل شوي دي، ځینې مثبت ګڼي ځینې منفي ګڼي. غټ مشکل د دې د لوی سره د دغه نوم سره د مشورتي جرګه کله چې د سولې جرګه مشورتي سي نو دا یو اگزیکټیو یا داسې یو څرګنل لري تاثیر نه لري چې هغه د اجرایوي بڼه ولري. یو دا مشکل دی. دوم دا دی چې د کمپاین وختونه دي په همدا خاطر باندې انتخاباتي ټکټونو اکثریت همدارنګه سیاسيونو په کابل کې حتی د دولت خپل غړي ډاکټر صاحب عبدالله ده رئیس جمهور غنی د دولت شریک دی هغه دا غونډه تحریم کړی ده. او عمده دلیل دا دی چې په دې کې مثلا د تاسو ویل کیږي چې د کمپاین لپاره د هیرشن وخت پر اساس دی، مګر د بل لور کوټو کتلې سي هغه دا دی چې ارګ واړی چې دا وشي چې دا یو ډیره جامع غونډه ده. هر افغان استازي په کړی کې لیدل کیږي یا د ټول افغانانو نمائندګي کولای شي. تاسو ولل چې رئیس جمهور غنی د هر قوم د هر دلی د نمائندگانو نوم مشخص واخیستې په کې د سپورت خنیولې تر ماجرینو پوری تر هنرمندانو پوری د ټولو نومې واخ.
مګر اعظمي صاحب خبره ده چې په افغانستان کې تقریبا کله هر چانه پښتنه وکي ټول سوله غواړي، یعنی په دې معنی چې 99.9% خلک سوله غواړي. نو ضرورت دې ته څو افغان ولسمشر یا چارواکو هم په دې پکراتو کراتو ټینګار کړی چې له طالبانو سره که موږ سولې ته زو بې قید و شرط زو، مګر د سولې موافقه به له قید و شرط سره وي. تر اوسه د طالبانو سره خبرې پیل شوې نه دي. لمخکې دوی څه غواړي دغه جرګې ترلاسه کړي؟ آیا سرې کرښې غواړي طالبانو ته کېږدي؟ خو په هغه صورت کې خو بیا هم د سولې پروسه سختېږي نه؟
زه فکر کوم چې دا به دا مشورتي جرګه یا د سولې جرګه به هغه وخت لا بهتره وای چې په دې کې اول طالبانو سره خبرې شوې وای، بین الافغاني ډایلاګ مخکې تللی وای، بیا هغه کې طالبان ته هم دعوت ورکول شوی وای او د یو تفاهم نه وروسته بیا طالبانو پکې ګډون کړی وای. نو د دې فیصلې واسه چې بحث ته برکیږي دا به ټول خواو ته قابل د قبول وای، مګر زه فکر کوم اوس باغه تاثیر ونه لري. یو دا په کور کې تاثیر نه لري، په د باندې مثلا نړیوال ټولنه د دې لوی جرګې ډېر حمایت نه کوي، ډېر راضي نه ده. مثلا اول باید مذاکرات شروع شي، رئیس جمهور غنی باید اکلا یو پلاوی واسطه د طالبانو سره مذاکرات ته او دی باید سپویلر یا مثلا داسې ونه اوسېږي چې دا هغه هڅې چې د سول د پاره کېږي هغه خرابې کړي. او اوس چې پر رئیس جمهور غنی باندې او پارک باندې دا اتهام دی چې دوی د طالبانو سره کومه غونډه چې کېدله په دې کې سیاست ولو بو سیاست څخه کار واخیستې او یو سیاسي لوبه سره وکړل چې دا غونډه لغوه کړل. نو په ارګ باندې ډېر زیات فشار دی، نه یوازې د کور دننه سیاستونو دخوا بلکې د نړیوال ټولنې دخوا.
بله اعظمي صاحب، تاسو سره اوسه د اشرف غني د وینا برخه یو برخه به واورو چې کوم مهمه برخه لمونږ نه تیر نشي. پرې د چاوریدونکو هم پی خبر شي، بیا به هم تاسو نظر واخلو.
افغانستان لپاره چې په سیمه کې پایدار سوله ولري، مسیر معلوم او مشوره ورکړي تر څو وکولای شو په ګډه د خپل ظرفیت څخه د هیواد د ترقی او سوکالی لپاره ګټه پورته کړو. زما د تاسې خادم او د افغانستان دولت لپاره یوې پایدار سولې ته رسیدل مهمترین او حیاتی لومړیتوب. د هیواد د وسلوالو قواو د اعلی سرقمندان په توګه هر سهار امنیتی راپورونه لولی. جناب ډاکټر صاحب، جناب لوی درستیس وظیفه باند دفاع و داخله پول په دې کې شامل دي. د زړورو امنیتی او دفاعی ځواکونو د تپیانو پوښتنې ته ورسم یا د ملکي وګړو پوښتنې ته ځم چې په انتحار او انفجار کې تپیان شوي دي، یا د خپلو ویاړلو امنیتی او دفاعی ځواکونو د شهیدانو کورنۍ سره ګورم. کوم درد او رنج چې زموږ کورنۍ لري، دغه درد هر ورځ احساسو. هغه درد چې په شغنان کې د سردار کورنۍ، یا په هلمند کې د صفی الله یتیمان، او یا په ننګرهار کې د زړور کورنۍ، او یا د تبسم پلار کوم درد تیروي، زه په دې هڅه کې یم چې څنګه کولای شم دغه ټولو مظلومو افغانانو ته د درد دوا شم. د غم دا درون بار مې هر وخت خوږو بار دی. مجبوریم چې فصل امنیتی گزارش نه زلک مې تیگه کیدم او مغزو که می پولاد کیدم. زکتا سه دیده دی پارا نوم تا کله چه زوزارم یا ننواتو کم، تا سه دا مسئولیت را که چه دا خواب را جوله کم. زپو هیگم چه دا ملت لدین او وطن چخه پا دفاع او پا خپل هیواد که د دائمی سپات لپاره تر دې زیاتر و قربانیو صبر تحمل او زغم ته آماده ده. خو زه د هیواد د لومړي مسئول او خادم په توګه له لومړي ورځې څخه د دغه بدبخته جنگ او تحمیل سوی جنگ له قیمت څخه خبر یم. گپ شما نیسته، به کمیتا شما گپ میزنید، در کمیتا شما گپ میزنید، در کمیتا شما گپ میزنم. پا دی خبریم چه دی جنگ دوار غاره کورنهی چومرل وره بایا پریب کوی.
دایمو صاحب. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته وینا کوي. همدا شپه مو واوریدل چې جرګې له تالار څخه یو څوک غواړي چې د خبرې قطع کړي، خو اشرف غنی هم ورته وویل چې تر اوسه پورې د وخت نه دی رسیدلی، په کمیټو به جوړیږي، په کمیټو کې خپله خبره کولی شي چې هر څه غواړي، خو د وینا دې نه مختل کوي. بیا هم د اشرف غنی وینا ځینې برخې به واوري، خو بیا هم اعظمي ته ورزو. اعظمي صاحب، داسې ډېر تکرار شوي دي په دې وروستیو کې، موږ شاهدان یو چې یو چارواکی په تېره بیا افغان ولسمشر چې کله خبرې کوي وینا یې مختل کیږي، ولې دغه آداب تر اوسه پورې موږ نه مراعاتوو؟
زه فکر کوم دا یو خدا کې دلته چې سیاسي جنبه شاید ولري، یا ځینې افراد مثلا داسې یو څوک راستولای چې په دې غونډه کې د رئیس جمهور د خبرو اخلال وکړي، یو دا مسله کېدلی شي. دوم دم کېدلی چې دا کوم سیاسي جنبه ونه لري، او باوجود چې مثلا په ارګ په دې کې په دې دغه افراد چې کوم جرګه کې چې ګډونوال قبول دا د دولتي د څولسته تیر شوي دي، چې په دې مطمئن اوسي چې څوک رانسي چې هغه د نظام یا د رئیس جمهور غني د پالیسۍ مخالف وي، مګر دم کېدلی شي چې څوک یو یو اساسي مشکلات ولري د رئیس جمهور غني د طریقې سره د سولې باره کې، نو خپل شکایت او یا مظاهره په شکل باندې په دې غونډه کې په ولاړی او بیا هغه کوي اخلالوي. نو دواړه کېدلی شي، خو زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه دا ده چې رئیس جمهور غني باید دا هڅه وکړي او دا باید په عمل کې ښکاره کړي چې رښتیا هم د سولې غواړي، او د سولې کمې هڅې چې روانې دي هغه لپاره د حمایت یو کې د دې پر ځای چې خندو ته جوړ کړي. کله چې دا اوسې زه فکر کوم ولس په پرده باندې باور لا هم زیات شي، بیا به دغه سیاسي ویناو ته ډېر ضرورت هم نه وي چې دا یو کې ولس په خپل دی ویني چې واقعا رئیس جمهور غني د سول د لپاره کار کوي او حمایت کوي. مګر زه فکر کوم اکثر افغانان په دې فکر کې دي چې ارګ یا رئیس جمهور غني د سولې د ځینو هڅو لپاره د خان ګرځېدلی دی، او ټوله مشکل دا دی چې د رهبریت مسله ده چې باید په سوله کې رئیس جمهور غني یا ارګ پر بل چا باندې باور نه کوي، او غواړي چې دا پروسه باید د دې تر رهبری لاندې.
بلې اعظمي صاحب، که تاسو خپل د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو مسؤل یاست، د افغانستان د جنگ جغرافیه له نږدې ګوري چې په افغانستان کې وضعیت په څه ډول دی. د افغانستان له نیمې برخې څخه ویل کېږي چې له نیمې برخې زیاتې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې دي. دا هم تر اوسه پورې نه پوهېږو چې د دغو سیمو څخه آیا دغه لویه جرګه کې څومره ګډونوالو ګډون کړی. طالبانو په خپله دا لویه جرګه یوه نمایشي بللې ده. دغه د خلکو استازي راغلي دي، څلور ورځې د کابل د خیمې لاندې د لویې جرګې تر خیمې لاندې ممکن سره راټول شي، فیصلې وکړي. دوی ځي، یو فیصله به نهایتا وکړي، خو بیا هم د افغانستان هغه سیاسي قشر یا هغه چې زورواکي یا هغه چې یو وزنه لري ممکن لکه چې اوس دا جرګه تحریم کړې ده، بیا هم د سولې په لاره کې خنډ پیښ کړي او د دغه جرګې نتیجې ونه مني، په یو شکل سره بیا هم د دغه جرګې نتیجه ممکن ماسره نه وي. بله اعظمي صاحب، سره مو تخنیکي همکار مو اشاره کوي چې له ښاغلي اعظمي سره مو ټلیفوني اړیکه پرې شوې ده. یو څه ستونزې هم معمولا په دغه سي لایف خبرونو کې راولړیږي. د بیرته بخنه غواړم د کابل د لوی جرګې تالار ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق او نور خبریالان هم هملته دي، له نږدې د لوی جرګې جریان څاري. خو تر هغې مخکې به بیا هم ستاسو نظرونه د دغې مشورتي لوی جرګې په باب واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پریښي دي.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د کندانو د علاقې ته خبره کوم. د لوی جرګې په باره کې افغان پیردم خدای دې وکړي چې خبرې کوي او ټول افغانان یې واوري. لوی جرګه په هیله کوو، غوښتنه لرو خدای دې وکړي چې د افغانانو په نمایندګي او د غني په نمایندګي کار وکړي او د نظام په نمایندګي، داسې نه چې د عمران خان فرمایش پراکي یا د خمونی د ایران فرمایش پراکي یا د خلیلزاد وای موقت حکومت یې راسي، بیا د نظام خراب شي، زموږ عزتمن خلک یې کینه او پنجاب ته مجبور شي او د ایجنټانو جوړ نه شي ځینې.
زه د زابل ولایت خاصم کول زړی ښه هغه په لینکیم دوه جرګه چې دایریږي، فکر نه کوم چې دا خبره دې ګټوري وي. ولې په خاطر دې چې طالبانو ساکي کوم خلک یې نه بل کړي دي، هغه به ګټې ورته وري وایي. طالبانو منطقي خلک وایي او د حکومت وایي دا لای نظر وشته او په رسیدلی وایي.
د ازادي رادیو څو اوریدونکو چې د ازادي رادیو په سپټونکو ماشون کې د لوی مشورتي جرګې په باب خپل نظرونه هم پرخیو کور موادان تخنیکی همکار مشارکه وشتر اوس پورې مل کابل سره اړیکه بیت نه د ټینګ شوی خو بیا به هم د مشورتي لوی جرګې زایتلار شو د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق را سره ټلیفون په لیکه کې بیرته وصل شوې ده. شفق صاحب مونږ د اشرف غنی د وینا ټول به خوانه ورې دي که تر اوسه پورې تاسو د وینا تعقیب کړی وي مهم ټکي تر اوسه څه دي؟
سلام جناب نوری صاحب او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې محمد اشرف غنی په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړلې، عام له اسلامي اړخه د جرګې په اهمیت او ارزښت خبرې وکړې او هم په عنعنوي لحاظ باندې د لویې جرګې په اهمیت او ارزښت او په تاریخي لحاظ باندې د جرګې په ارزښت باندې خبرې وکړې او دغه راز د جرګې له ټولو غړو څخه مننه وکړه چې دوی له بېلابېلو سیمو څخه راغلي، په تېره له ناامن ولسوالیو څخه راغلي. او ته وویل
شفق صاحب دغه برخه مو واوره ولا اوریدونکو ته که نور داسې کوم مهم ټکي ویلي وي؟
دغه تر څنګ جمهور رئیس غني په اتحاد او اتفاق باندې خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې تاسو اتحاد او اتفاق ته سیمو نیسئ، د سولې پایدار سولې لپاره هلې ځلې وکړئ او خپل نظرونه او خپلې مشورې په آزاد ډول باندې ووایاست. ټینګار یې وکړ چې له شخصي منافعونه ملي منافعو ته ګټه اهمیت ورکوي او لومړیتوب ورکوي او هغه کسان چې په یو ډول سره د ده په خبره نفاق تلمن وهي خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي هغو ته ډېر اهمیت او ارزښت مه ورکوئ. نو په دغه مسایلو باندې څه خبرې کړي او خبرې اوس هم روانې دي.
بل ډېر مننه نصیب شفق، تاسو سره بیا هم تماس ونیسو. بیرته مو له کابل سره اړیکه ټینګه شوې ده. اعظمي صاحب کلن راته وویل ډېر وخت نه لرو، خبرونه مو په ختمېدو ده، چې دغه جرګې نتایجو ته تاسو څومره سترګې په لاره یاست، چې څومره به د سولې لپاره ګټوره وي؟
زه خو ډېر خوشبینه نه یم، چون چې دا جرګه لکه رئیس جمهور غني چې په اتحاد او اتفاق باندې دغه کوي اصرار کوي، مګر دا جرګه د دایرې ول خپل افغان سیاسون ویشل دي او هر هغه څه باید ونسي کوم چې افغانان نورم سره ویشي. او زه فکر کوم چې کچیر افغانستان کې سیاسون او دولت سره ویشل اوسېږي، د دې نفع یوازې مذاکراتو کې طالبان وړي او دا زموږ موقف لا هم ضعیفه کوي. هر هغه څه څخه باید موږ خودداري وکړو کوم چې موږ ویشي او زموږ موقف ضعیفه کوي. نو زه فکر کوم د دې جرګې لپاره مخکې نه مخکې باید په کور دننه کې ډېر زیات کار سوی وای، کورنۍ کار سوی وای، ارګ داسې یو جرګه دایره کړې وای چې رښتیا هم پر دغه مصارفو باندې ارزیدلای او رښتیا هم د سولې سره کومک کړی وای. متاسفانه زه دا په خښي کې اوس نه وینم.
کور مودان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي، له تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو. د جرګې په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب بیا هم ستاسو نظر واخلو. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تر اوسه پورې مو په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جریان اورید، له مختلفو لورو مو تر اوسه پورې د جرګې خبري پوښښ ته ادامه ورکړه. بیا هم بل خبرونه مو بیا هم د همدې لوی جرګې په باب ترخی لایف خبرونه د پتو شیبو کې زما بل همکار پیلوي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ، د دې جرګې له وروستي حاله مو خبرو. زنور یاس نوري تاسو اجازه غواړم تر څو چې زما بل همکار سټډیو ته راځي او د دې خبري پوښښته دوام ورکوي. تر اوسه پورې هم افغان ولسمشر اشرف غني د جرګې ګډونوالو ته وینا اوروي. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، زه نور یاس نوري نور له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم چې راتلونکي یو ساعت له تاسو سره د صدیقي صاحب خبرونه ته راغلاست.
نوري صاحب تشکر از شما، مانده نباشین.